دغه دي چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسائل چې فیمینستانو را برسیره کړي دي، هغه دغه دي چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بې ابروګي یوې ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا، د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغیزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم له کور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي، مېرمنې ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جوماتونو کې د دینی علماو لخوا، چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 نه تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړې کړي او د اخلاقو په نامه یې ځانګړې کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
وګوریتونکو سلام. د حکومتي چارواکیو د اداري فساد او چور کیسې خمو ډېرې اوریدلې دي، خدا مولا نو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرریږي او قدرې نورم ډېریږي او څوک یې د ښه کېدو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونې په پیل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاور
بله صاحب، څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه درې میاسو کې دې نه وینم
صاحب. نه مې درته را پرېږدي؟
څوک
صاحب؟ امنیتي کسان.
خخ خای مناسب به نه غنی و خراب ده دامنه ډیر خیال ساتي
سیب دام دی لپاره نشم در ترات لی کنه باور که هر شپه دی په خوب وینم او په خوب کې مشورې در کوم
ته خو ډیر وظیفه شناسو ختی
سیب اوس دې ته لپاره راغوختم
ته مشورې لپاره
خاصه څو کوم
یو څو میلیونه ډالر راغلی دي ما ویل څه پی وکړو
سیب دا خو ډیر ښه کار شوی دی
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پی وکړو
سیب که درته ووایم په غوسه به شي
نه ولې به په غوسه کیږم ووایه څه وایې
ما ویل سیب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی
دا هم ښه خبره ده تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات همدوی ته به یې ورویشو
او صاحب ډیر ښه کار به وشي هم به یې له تا سره محبت زیات شي او هم به یې له کار سره په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي
سمه ده نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ
ښه صاحب په سترګو
تو خو می بیا را وغوښتلی
سه بیا ډالر مالر راغلی که څنګه
نه ډالر نه دی راغلی یو پرمختللی هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډیر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي
نه نه په غوسه کیږم ووایه څه خبره ده
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه همدغه دې په درد خوري
والله ته هم ښه وایې ښه مشوره ده نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو
ښه صاحب په سترګو
ډېر شکرونه دي څه وایې چې چا ته یې ورکړو
صاحب لس یې د تا او د خپلوانو دي شل نور به یې موږ نږدې همکاران سره وویشو
سمه ده همداسې یې وویشئ خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي
په سترګو صاحب سم په عدالت به یې وویشو صاحب خیریت وو څنګه دې راغوښتیم
د مشورې لپاره
خخا بیا څه شی ویشو که څنګه
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو په همغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل که څنګه دې خوښه ده
هو صاحب ولې نه همدا اوس به یې لستونه راوړم
هو لستونه یې راوړه ته د څو تنو استحقاق اخلې
صاحب زه د پنځو تنو د ځان مې د مېرمنې مې او د دریو اولادونو مې
صحیح ده په دې لست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه
ښه صاحب خدای دې ښه در سره وکړي
خو لومړی به تاسې ټول درې ورځنی ټرېننګ ترسره کړئ بیا به هر چا ته خپله برخه ورویشو
صاحب د څه شي ټرېننګ دی لکه چې د عصري وسایلو د کارولو ټرېننګ دی
نه د وسلو د کارولو ټرېننګ دی
صاحب پوه نه شوم
تاسې ټول به د جنګ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ څومره یې چې له امکاناتو ګټه اخلئ له خو یې د دفاع افتخار هم حاصل کړئ
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي صاحب که رښتیا درته ووایم په ډیر زحمت درته راځمه
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله
صاحب هغه خو له ماشومان دي باور وکړم مشره یې اته کلنه ده
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله
صاحب هغه خو که رښتیا درته ووایم نفس راباندې ظالم شوی و صاحب د شیطان کافر د کور وران شي
ګارد بلې صاحب لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې راکولې
بادالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دوه لارې تللې دي
د ګمرکونو او صاحب نظرۍ
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي
د کنزلو او عاشقې لپاره
الل وړوز د کډو ورسته به دوه کار کوي
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمی او تمثیل.
اوس د یو عصري نایي د یوې ورځې یادښتونه واورئ.
اوس د سهار و بجې دي، یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بېخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار 8 بجې دي، یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه. او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې، خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي، یو زوړ کار ته ناز دی او وای چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې لپرې کې دوه ویریږي، ځکه چې مخې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د راتې چادرې چینونه. اوس د سهار 10 بجې دي، د سپینګيري ګیره مې له په یو ساعت کې ور وخریاله، خو ګومان کوم چې خامه خابو د ګونزو په منځ کې زنی زایونه ناخریلی هم پاتې وي، ځکه چې زنی ګونزی دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلود. اوس د ماسپخین 2 بجې دي، یو ځوان ناز دی او وایي چې ګیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوانګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه. اوس د ماسپخین 3 بجې دي، یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دی وی چې پوره کټ وهي، خو ځای رانیم چې پوره کټ به څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته، زه یو ډول خو بشي له کټ وروسته به بیا سره ګزو. اوس د مازدیګر 4 بجې دي، یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر 5 بجې دي، یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویل چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې، څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و، په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر 6 بجې دي، سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم، په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی، ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله راوی، صادق سپینغر، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.